تبجی شوی درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم پا دیخ پراونه که چه ده می رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کیشی دا موضوعات اوریده ایشی نن پا اسلام آباد که دا افغانستان پا عرد اسلامی همکاری سازمان غونده کوریجی طالبان لدی غونده چه هیره لدی؟
افغانستان دی پارا دمرست و حسندک جور سید
پر کنر دا پاکستان لراکیتی بریدون و روست دا طالبان و ویاند وی؟
کنر که در راکتون در اگه دو قضیه جهونی ولی پاکستانی افتر خدا بیا شریک سیسی در اولی تکراری که در موضوع
سر لنن چخه در کابل در پاسپور دفتر پرانیستن کیشی خود در اداری رئیس وی
در پاسپورت حقا درانه غختون کی چه آنلاین فرمونه او غختن لیکونه مخ که احکام شوی و در پاسپورت عمومی ریاست تا تشریف راوری
پا خوست کی
آغا کلینیکونه غیر قانونی چه په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نورو ورځو نورسته په داغه کلینیکونه ټول بندي کې
د دې حضور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډه پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډېر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانه ونې یعنی د دسمبر په 23مه پیلېږي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټولټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 تنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لورې افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 1000 تنه مرسته لېږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفس کې پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راتګ کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستان ایستلی دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرفیا چټلو اوبو په سیستم کې د ګازو چاودنې لشتر لږه 12 کسان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یوه بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډېر ګاز ټول شوي وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یوه ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپیان ورول شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر 12 ته ورسېد. د کراچۍ د بدرست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم ضد سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1 له عراقه ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وای د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایی کړی دي. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوسمهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوی دي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته له رسېدو سره هممهاله پاکستاني رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشری برخه کې به د اسلامي همکارۍ سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشری مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې سي. دوم، د افغانستان خلک تر نوې له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره سوي دي. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري، او یو انساني موضوع هم د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته سي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی، او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربه توب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شاید له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسرو سره بیا شریک سي چې دا ولې تکراریږي، دا موضوع ورته عامل دي، دې موضوع هم پیدا کوو موږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په خام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا لخوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلی څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت تور غوښتل کېده، تر دې چې وخت نا وخت به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدې. رسیدلی خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دی رسیدلی. دا چې پاکستان والی دغه ډول حمله جاری ساتي او څنګه یې مخنیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او پارلمان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادا کوي چې د طالبانو حکومت به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې وویل د جدي میاشتې تر 22 نیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي، او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخې مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. عالمګل حقانی خبرداری ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړوونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسي. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه کدا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وساتل شي، ځکه ډیر خلکو ستونزې ورسره لري.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غوړی له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپل سیمایزو چارواکو نه غوښتنه کړې و چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غوړی افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواک کې که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نه شي، خو وایي په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي. د بلې خوا د خصوصیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حال په دې راپور کې
د خوست روغتیایی مسئولین وایی په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایی خدمتونو بوختي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایی چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایی خدمتونو اجازه ورنکی.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپله ولې دل چې محلاک شول ټول خوست میشتې ولسونو ته دا موږ ډاډ ورکوو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې گزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایی کارکونکي هم وایي خلکو ته باید د عامه روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر رڼا کې خدمتونه وړاندې شي. معالج ډاکټر حبیب شاه انصاری چې د ښار د روغتیا د برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمېر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامې روغتیا وزارت او عامې روغتیا ریاست په د ستراتیژۍ او پالیسیو په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجراءات کوي او دا به ولسونو لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسونو ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنۍ برخه کې د کلینیک برخه دي دوی ترسره کوي هغه جواز ونه لري، او هغې دپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کړو چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه هغه له منځه لرې کړو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي ډېر شو افغانیو ته. د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیری یوی میشه رئیسی داد رحم زلده چه روسیه ده بلاروس لویلیزی پولیتا حقا جنگی الوته که پا گزمه لیجی چه ده اتمی وصلو دلیج وارتیال لری. بلاروس پسیمه که ده روسیه متحد ده خو اوکراینی چارواکی ده سیویر لری چه روسیه ممکن پر اوکراین ده برید لپاره ده بلاروس لخاوری کار وقتی. ده دی موضوع جزیات اسدالله لودین افرانی کوی.
روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولیږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو ټو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډېره لرې ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی نو ځکه داسې نه برېښي چې څوک د خپل ځواکونه ورولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل شوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. هته بجی او دیرش دقیقې شوې اوس هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوالې موسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته ځي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. روسیې ویلې د طالبانو له واکمنۍ سباندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچي کې د بدرف یا چټل اوبو په سیستم کې د ګازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلی دي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پارلمان په اړه خبرې کوو. ولې د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه پارلمانونه لري؟ پارلمانونه کوم کارونه کوي؟ مؤثریت یې څه دی؟ پارلمان چې انګلستان یې پارلمنت بولي اصلا فرانسوي کلمه ده، خو لومړی پلا په 1218 میلادي کال د انګلستان پاچا د یو شمېر اشرافو او مشرانو په ګډون د پارلمنت په نوم غونډه جوړه کړه. اکثرو هیوادونو د خپلو پارلمانونو لپاره بیل بیل نومونه ایښي دي او د ځینو پارلمانونه یو او د ځینو دوی جرګې لري. په افغانستان کې په لومړي ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په دوره کې د ملي شورا د جوړولو هڅه وشوه. د اردول یوې دورې وروسته د محمد نادر خان په سلطنت کې افغانستان د ملي شورا خاوند شو چې دوی جرګې لرلې. د ظاهر شاه د سلطنت تر پایه افغانستان ملي شورا یا ولسی جرګه او مشرانو جرګه لرل، خو د داوود خان له کودتا وروسته یو وار بیا افغانستان بې پارلمانه شو. د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د دیموکراتیکو ارګانونو له بیا فعالیدو وروسته د افغانستان د نوي اساسي قانون پر اساس د افغانستان ملي شورا ایجاد شوه چې دوی جرګې لرلې. د ولسی جرګې لپاره 209 او د مشرانو جرګې لپاره 102 چوکۍ په پام کې ونیول شوې. په وروسته یو دوه لسیزو کې د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پر کارونو ډېر نقدونه هم شوي. په انتخاباتو کې له درغلې رانیولې د ملي شورا له غړیتوبه د یو شمېر وکیلانو تر سوې استفادې او غصب پورې بېلابېل تورونه لګول شوي دي، خو له دې سره سره ملي شورا د قواوو د بیلانس یا انډول او د حکومت پر کارونو د څارنې لپاره مهم رول درلود. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي په ولسی جرګه کې په خوانی غړي محترمه شینکی کډو خیل، محترمه ملالی اساقزی او شاغلی کمال ناصر اصولی. درو سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه شینکی کډو خیل، که تاسو وایئ چې د پارلمان یا ملي شورا دندې اصلا څه دي او ولې هیوادونه پارلمانونه لري؟
معلوم در پارلمان دیده بخاطر جور شوه چه البته اگه ده منتسکیول نظره روسته سنگه قواه جوریگی او جلاتو به او خودمختاری، هم در انگا پا مجموع که ده هدف یا فلسفه ده پارلمان جوره ولو پا دو دلو بانده دیر واضح ده. یو دا چه څنګه دغه پسلغه چک او بلانس یعنی په یو بل باندې کنټرول یا نظارت ولري، تر څو پر حکومتونه هغه صاحب د کل اختیار و نه اوسیږي او چه سي دی غواړي هغه وکړای شي. یعنی یو بل قوه څنګه کولای شي چې هغوی جدا د خپل نظارت لاندې ولري یا څارنه تر وکړي د هغوی کړنه او پسله یو جوابګویي یا جوابګویي اوسي خلکو ته د پارلمان له لارې، او همدارنګه خلک څنګه د خلکو رول یا ونډه یا د خلکو اراده څنګه د دوی د استازو لارې په قدرت یا په نظام کې تمثيل شي چې دوی رای ورکوي او هغه د خلکو نمائندګي هم کوي. نو په مجموع کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم ورته اشاره شوې درې رول ډېر هغه کې برجسته دي. یو دا چې د حکومت په اعمالو باندې څارنه یا نظارت کول د غل کړنو څخه ده. مهم کار خپل د قوانینو جوړول دي، قوانین اصلاح دي، قوانین فسخ کول دي، تعدیلات په قوانینو کې دي. او بل دریم خپل د خلکو پسلا غنمندګي کول یا د خلکو غږ رسول نو دا درې دندې واسي دي چې بلدار په پارلمان کې نور صلاحیتونه مسؤلیتونه لري چې هغه دي خو هغه غټ او برجسته هم دغه درې دي.
محترمې ساغزی، دې ته په پام چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د اوس په شان ځینې وخت پارلمانونه نه درلودل، شتون او نشتون یې څه اغېز لري؟
اوسنۍ شرایط کې چې ډېره اساسه شرایط د افغانستان د ولس لپاره او د پارلمان بودن او دغه شرایط کې ډېر حساسي رول درلود. له څنګه چې د افغانستان پارلمان او دیموکراسي په افغانستان کې ډېر تازه او ډېر ځوانه مو وو، ولې متاسفانه چې ژر د خلکو خبره پر موږ باندې سهار وسو. مهمه نقطه چې د افغانستان ولس د لوی خطر سره مواجه دي، هغه د اقتصادي مشکل سره په حال مواجه دي. د پارلمان شتون کا په افغانستان کې وايي هوست دغه سي غټ نورین سره مشتسي مخامخ نه وایي سي وايي، ولې متاسفانه وګوري هغه مهمه او اساسي دنده چې نور مساحلم کارو خلص بحث وکي، یو دي بودیجه مساله ده. که اوس پارلمان په افغانستان کې موجود وای، مهمه خبره چې د بودیجې خبره و پارلمان ته راتلله چې په برخه او پرها په قرارات باندې هم مهمه او اساسي زموږ دنده دا و چې تر کم باید عادي بودیجه او انکشافي بودیجه پاس کو او تر کم په دې موجود وای نو جو چې د افغانستان د خلکو لپاره اسانتیاوی برابر کو. ولی متاسفانه چې په اوسنۍ شرایط کې موږ پارلمان په افغانستان کې شتون نه لري، د یو غټ او د یو لوی ناورین سره مخامخ یو.
ډېر زیاته مننه محترم کډوخیل. آغلی اسحق‌زی وویل چې د پارلمان یو دنده دا و چې بودیجه تصویبوله، لیکن موږ په تیرو کلونو کې خصوصا د بودیجې په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. په میاشتو میاشتو یې بودیجه نه شوی تصویبولی، جنجالونه به وپې، لیکن اوس دا چې پارلمان نشته، د طالبانو د مالیه وزارت مسوده جوړه کړې ده، ممکن په څو ورځو کې د دوی کابینه تصویب کړي. ځینې خلک وایي چې پارلمانونه په ډیرو مواردو کې جنجالونه هم جوړوي، کارونه اوږدوي، خصوصا په هغه پارلمانونو کې چې قومي او سمتي او د تا ورته نور مسائل پکې ډیر زیات مطرح وي.
بودیجه خپل قانون دی، نو د دې خاطر ما غته لیده اشاره و نه کړله. اکه چې تصویبږي هغه یو د قانون بڼه اخلي او دا د ځانګړې یا اختصاصي صلاحیت د ولسي جرګې و چې مشران جرګې وکړي نظر ورکوي شو او د ولسي جرګې دغه تایید ورکولو. معلومدار پارلمان همیشه د جنجال ځای دی، نظریت په ټکر کې دي، چون د افغانستان کې د احزابو په اساس باندې پارلمان نه و جوړ شوی چې دریز معلومه چې یو طرف هغه پارټۍ یا حزب چې په سر د اقتدار وي او بیا په مقابل کې یو ګروپ چې هغه پوزیشن وي چې هغوی خپل نظریات لري، خپل انکشافي مسایلو باندې د حکومت پیسې کمې ځای په ځای کړي، حکومت پیسې زیاتې ځای په ځای کړي، په همدغه مسایلو کې په ټکر کې سره وي. ځینې پروژې ورته ډېرې مهمې وي، ملي بڼه لري، ځینې ورته مهمه نه وي، خو په همدغه مسایلو باندې همیشه جنجال. نو ورځو به په افغانستان پارلمان کې، چون افغانستان پارلمان کې ګرچې د احزابو پورې مرتبط اشخاص راغلي، اما ټول خپل انفرادي نظر مخته وړلو، چون دوی احزاب هم کوم یو داسې نظر نه درلوده چې هغوی باید په شکل دسته جمعي په پارلمان کې د وی تمثيل کړی وای. نو پارلمان ځکه د جنجال ځای معلوم ده، یو شی باید وای چې د افغانستان پارلمان یا رای ورکول دواله رای ورکونکي او خپل کله کلام نه کله خپل د پارلمان کړی یو اندازه ستونزې درلودلې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې خلکو اغره چې مغد مغه رقم باندې مسؤلانه کارول وای چې نو کارول شوی څنګه چې تاسو شروع ته اشاره وکړه. او همدارنګه کله ناکله شاید په پارلمان کې هم آزاد پارلمان ملي پروژو نه زیاتر شاید په خپل منطقوي پروژو باندې ته زیاتر ورته مهمه بیا فوکس کاو چې نه راځي نه راځي او انتظار درلوده چې د ماکلین خوشاله ووسی او پراتلم کې بیا سره ورکی. نو د دې خاطر لومړی توبونه ډېر مختلف وو، که هر څاله قمندي هم ډېر مختلف وو.
لدی ټول ستونزو سره سره محترم اسغزی ویل کیږي چې که پارلمان نوی ممکن حکومت غیر قانوني کارونه وکړي، یعنی نافذ قانون رعایت نکړي او بل ممکن چارواکي دیکتاتوري ته مخه کړي، همدارس مهمې پریکړې په یوازې سر وکړي او مشوره پکې ونه غواړي.
افغانستان حکومت ګورو د درو قوا څخه جوړ دی چې یو مقننه قوا ده او یو قضایه قوا ده او یو اجرایه قوا ده. بشکا اوس خو سیستم داسې ده چې وضعیت تر اوسه پورې نه ده معلوم. بدبختانه د افغانستان غفلي حکومت یا امارات اسلامي چې راغلي دي، هیڅ ملک هیڅ دنیا تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. حتی پاکستان چې د دوی خاص لیول وو تر اوسه پورې کوم شین چراغ دوی ته نه دی لګولی.
لیکن زما پښتنه بل څه، زما د طالبانو د اوسنی حکومت او د دوی د نه پارلمان په اړه پښتنه نه و، بلکې دا و چې د پارلمان په برخه کې کې پدې تفسیر وکړي چې ځینې وایي چې که په یو هیواد کې ملي شورا نه وي یا پارلمان نه وي نو دیکتاتوري رامنځته کیږي، هغه څوک چې لومړی قدرت وي هغه ټول پریکړې په خپل سر کوي.
او په یو ملک چې حکومت د خلکو پرای نه راغلی، داس یو وضعیت اوس په حال تاسو په پوهیږئ چې افغانستان د داس یو وضعیت سره مخامخ دی، د داس یو وضعیت سره مخامخ دی چې دا یو سپینه کودتا وایم یو تور کودتا وایم، زه نه پوهیږم چې سره کوم نوم زور باندې کښېږم.
اصولي صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، کم دغه پوښتنه له تاسو هم وکم.
پارلمان د خلکو د ارادې مظهر ده. د پارلمان په نشتون کې حکومتونه تاسې سوال هم همدا و چې یکا تازی کوي هغه فساد چې الته اوج ته رسیږي، هیڅوک د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ نسته چې د دوی څخه نظارت وکوي. بناً په فعلي نظام د افغانستان کې چې جمهوریت و چې د منځلاړه اوس امارات راغلی، په امارات کې دغه دی اوس زموږ د ولس نمایندګان نسته. ولس په دې خوشاله دی چې نسته، اما د حکومت د چارو څخه نظارت هم کمزوری ده. په همدغه ډول باندې که قوي مدلل هیوادپال وکیلان په یوه مملکت کې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي، حقیقتا هغه ولس ته د مصدر خدمت ګرځي او همدا مصدر د خدمت ګرځي او همدا ډول د قواو ترمنځ توازن ته لاره هواروي.
اصولي صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې یو سوال ده هم پیدا کیږي. تاسو وایئ چې فساد له حکومته ملي شورا ته راغی، لیکن ډیر خلک بیا دا نظر لري چې فساد له ولسی جرګې حکومت ته تللی دی. مثلا تاسو به وزیران تر فشار لاندې راوستل چې د عدم اعتماد رای درکو، یا کله چې بم رای ورکول هم شرطونه بم ځینې وایي چې پیښودل چې دا او دا به راته مقرروي په هغه صورت کې رای درکو. اته دا واضح هم شته چې د هر وزیر چې به د اعتماد رای اخیستله مخکې تر مخکې به پیسې مجبور و چې پیسې وویشي.
ولې د حکومت څخه فساد لاړ ولسی جرګې ته؟ علت دا و د انتخاباتو کمیسیونونه کله چې ایجاد سول حکومت اجرایه قوې ایجاد کړل، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هم فساد موجود و. زموږ په ځینو ولایتونو کې د ولایتي ادارې ځینې اهل ځینې مسؤلین او په مرکزی اداره کې خپل د حکومت مسؤلینو وکیل صاحبانو ته پیسې ویشلې، کاندیدانو ته پیسې ویشلې تر څو دوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، ټیمونه به جوړېدل. حتی په تیر نظام کې ډاکټر غنی هم په وزیر اکبر خان کې دفتر ورته خلاص کړی و، ټیم یې البته چې اجمل غنی دوی پکې وو او هم په کارتیسی کې دفتر خلاص کړی وو. کاندیدانو باندې به پیسې وشلې د 15,000 نه تر 10,000 ډالرو پورې او اشخاص به کاندیدول او حتما چې کله پیسې ورکوي نو دوی لار هواروي دې ته چې همدغه کاندید روان باشي او کامیاب کړي چې دلته بیا د ولس هم ملامتي وه چې چاته یې رایه ورکړه او چاته نه، په هغې بحث نه کوم. کله چې دا وکیل راغلی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې ده، درې ډوله وکیلانو ولسی جرګې ته راغلل، کاندیدان وکیلان شول. یو ډول هغه وکیلان وو چې رښتیا د ولس رایه د ځان سره لرله، چې اوس یې تفکیک مشکل دی چې څنګه هر وکیل دا لري چې د ولس رایه لرم. صحیح ده، هر وکیل ته ولس رایه ورکړې ده، اما داسې وکیلان هم وو چې په ځینو نورو لارو باندې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، خو د هغې شمار لږ و، ډېر نه و. یو تعداد وکیلانو ولسی جرګې ته د پیسو په زور باندې کمپاینونه کړي دي، ولس هم د پیسو په زور ورسره لښکر شوی ده او رایه ورکړې ده. او بل ډول وکیلان هم وو چې امکان لري چې دا به هم ډېر لږ وي چې احتمالا رایه به نه وه، اما په اسنادو کې یا ورته رسېدلې یا د انتخاباتو کمیسیون ورسره کومک کړی یا د شکایت کمیسیون حفظ کړی ده رایه او په کامیابو کاندیدانو قطار کې راوستي دي. دغه چې کله ولسی جرګې ته راغلل، پیسهدارو وکیلانو اکثرو یې خپل تجارت ته زمینه سازي کوله او 90% ولسی جرګه په همدې ډول روانه وه. قوانینو تصویب رانه پاتې وو، زموږ څخه د نظارت برخه په رښتینی ډول په هغه ډول چې موږ باید نظارت کړی وای پاتې وه. ځکه انډیوالۍ کولې، دوستۍ کولې، ټیمبازۍ کولې د وزیر سره، د رئیس جمهور سره، د لاندې کټګوریو سره، ټول به په دوستیو انډیوالیو تلل. چا به چې د ولس دپاره غږ جک د هغې په مقابل کې به هم ځینې مسایل راپورته کېدل، ویل به یې چې دا دا په هغې به هم چاپی لګېدي چې دا د احمد یا د فلاني ځای نه اوبه څکي. نو دلته وه چې د ولس دپاره کار زموږ کمزوری څه. د ولسی جرګې وکیلانو هم ځینو، هو منم در سره، چې شاید د وزیرانو نه پیسې اخیستي وي، ځینو باندې یو شخص مقرر کړی وي چې راځه یو شخص راته مقرر کړه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی محترم کډوخیل، زه فکر کوم د اوریدونکو له څرګندونو هم داسې معلومیږي چې بیل وروستي اوریدونکو چې ویل چې پارلمان ضرور دی، مهم دی، اهمیت لري، لیکن ډیر خلک تر اوسه پورې هم په دې نه پوهیږي چې ولې باید پارلمان ولرو په داسې حال کې چې کارونه حکومت کوي. په دې برخه کې زیاته رڼا وانه چول شوه او د یو اوریدونکي دا خبره مو هم واوریدل چې هم دا اداره دی، دا حکومت دی، یو شمیر شیخانو دینی علما دې راټول کړي، اما غدې د پارلمان پایس کار ورته کوي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
معلومدار څومره چې یو په ټولنه کې پیسې د پوهاوي کچه لوړ وي، څومره چې خلک د پارلمان یا د خپل نماینده په رول باندې اهمیت باندې پوه شي، څومره چې په ټولنه کې خلک مسؤولانه رایه وکاروي، هغوی پوهیږي چې ولې پارلمان مهمه ده. اما کله چې یو رای ورکوونکی او کاندید دواړه په دې باندې نه پوهیږي، په هغه سي مسؤلیت یا دنده په اهمیت باندې خو همداسې به وي کنه. زیات کسان دي چې د وی غرمې ډوډۍ په خاطر مثلا یو کاندید ته رایه ورکول یا د وی توفې په خاطر ورکوله، یعنی دومره ورته د افغانستان سرنوشت ولو چې چا پیسې موږ ته ورکړي، هم نو که هغه پیسې په 5 کلو باندې تقسیم کړي، خو د ورځې یو افغاني نه ورته رسېده، اما بیا هم دا خرید فروش ته رایه وشو. چون خلکو ماسې شروع کړي چې مسؤولانه رایه و نه کارول، خو پارلمان به ماسې او پارلمان څنګه چې موږ تاسو باندې تبصری روانه کړي. په یوه ټولنه کې پارلمان مهمه ده، څنګه چې د خلکو د اراده مظهر ګرځېدای شي، خلک خپل هغه ځان په قدرت کې د خپل نماینده لارې لیدلی شي، نماینده مغور مسؤولانه برخورد کوي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان په قانون کې که دغه حوزوي انتخابات وای باید ډېر بخښه، ځکه چې وکیل لپاره به هغه حوزه به محدوده وه، هغه معکل به هم پېژنده سې څوک ورته کار کوي، هغه وکیل به هم کېدای شي چې محدوده کې کولی شي خپل کار وکړي، هغه د کار اهمیت او هغه تاثیرات به معلوم وو. نو په همدې خاطر که تاسې هر یو چان یو ښه وکیل هم که د ولایتي ستا کسان چې غبره کړي منفي نظر لري، چون هغه خپل رسېدلی نه ده یا لاسرسی نه درته پیدا کړی یا مستقیم هغه ته ګټه نه رسېده، نو د هغه به دغه وکیل بدګویه نه کوي، کېدای شي هغه به یو ډېر ښه وکیل وو. کوسه هډی له لوی او د بام دی خاطر نو دا ونه پدی د افغانستان په انتخاباتو کې په قانون کې همیشه یو سیاسي لوبه شوې دي یو چې د کسانو شول به هر نو کوشش کاو چې د بد حمزوی نه چې عمومي د ولایت په سطح په انتخابات کې درلو نو د پارلمان شتون ډیر مهمه ده باور وکړه چې همدغه پارلمان چې ډیر ایبونه پکې وي د نیمګړتیاوي پکې وي په هر اساس کې راغلی وو اما هم بیا هم ځینې کې د خلکو یا د ولس مشکلات یو اندازور باندې حل کېدل یو منډه وسر کېدل یو انکشافي پروژې لپاره حمایت اصلېدل یو یو انکشاف منطقي تللی تل کله د دوی حق تلفیان چې دوی په ګمارنه کې کېدل هغه مخنیوي هم کړی داسې نه و چې موږ باید وایو چې سل په سلا هیڅ کار نه ده شوی په پارلمان کې ډېر ښه کارونه هم شوي دي خو متاسفانه شاید منفي کارونه انعکاس ډېر قوي تر او نسبت به مثبته کارونه ده نو په امبي خاطر یو تعداد کسان چې همدغه او چې په انتخابات کې به کور کې باندې سو یو دی خو کاندید نه به حمایت هم نکولو که چېرې خلکو په انتخاباتو کې وند اخیستل نو بیا که هر څومره حکومت خپل پیسې کارول هم وای نو خو بیا هم د خلکو انتخابات هم د خلکو انتخاب څومره به کولای شي چې د پیسو پیسې باندې راشي نو زه فکر کوم چې په هر صورت د خلکو आवाज د خلکو اراده د خلکو نماینده په سیستم یا نظام کې ډیر مهمه ده چې تر څو پر د خلکو غږ پورته کړي د خلکو په مسایلو باندې خبرې وکړي هغه قوانين چې د ملت په ګټه وي هغه جوړ کړي دا ضرور شوی چې د علماء او شورا اول خو بده پیګم چې موږ څنګه واقعا علمان په افغانستان کې لرو دوم د دې یو قشر نظریه په یو قانون کې په یو سیستم کې کله هم نشي کولی ټول خلکو ته نمایندګي وکړي دا یو بل استونز ده خپل یو سیستم یا نظام دیکتاتوري خواته دي ځکه چې بل قوانه شو چې غبن نظارت وکړي مثلا دا وروه چې ودا بودیجه د ته په دوه مړ چې په خو هم یو اندازې انکشافي پروژې حکومت تمویل ولري د حکومتي عواید تمویل ولري او تقریبا 60% نه پورته عادي بودیجه هم د داخلي عواید په اساس باندې یا په تر باندې هغه تمویل کېدله ان اصل په سره زموږ بودیجه بهرنیانو نه تمویل ولاله انکشافي بودیجه زیاتره بهرنیانو تمویل ولاله نو چون اوز بلقوان نشته نو هر اختیار کن شده اغا ده طالبان حکومت ده که اغا سر کبید ده باید کبید
لیکن اردون که چه وای چه ولی طالبان توانی دلید چه طول بودی چل داخلی آوائی دو تنبیل کی
که داشت ایست او پروژه اونه لدی ایست اغا جاکه چه اوز کردی پیسه در لودال ایدوی تنبیل اولای شد خود خلق معاشات بیور کردی
اصولی سب لکه سنگه چه محترم پروخیلی اوویل که چرته پا حوزو انتخابات تقسیم شي وي یعنی یاري ولسوالي خپل استاد زيد درلودينو دغه ولسوالي خلک به پويدل چې څوک استاد زيد چاته مراجعه وکي خو له دې سره سره بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په پایل کې خلک د انتخاباتو او د خپل وکیل په اهمیت نه پويږي دا پروسه ډیر دوام وکړي څو وار انتخابات وشي چې له بده مرغه په افغانستان کې سم انتخابات هم نه شول او تر یوه حد نامنه هم پدې کې رول درلود نو بیا خلک پويږي چې وکیل څومره اهمیت لري بیا به د یو وخت ډوډۍ په قیمت باندې چاته به رائے نه ورکوله فکر نه کوي چې افغانستان هم همدی خو روانو کچرته همدی پروسې دوام کړی وي
اصلا بدبختانه په د قانون اساسي په جوړښت کې په هغه وخت کې او د انتخاباتو کم قانون چې بیا د هغه د یو څلور شپږ پنځه سمې ماده د اساسي قانون پر بنیاد باندې جوړ شو په هغه اوایلو کې نواقص موجود و رښتیا هم فشارونه د جنگ سالارانو او جنگي ډلو په هغه وخت کې ډیر وو او پرې نه خدل چې د انتخابات حوزه یې شي زه د کړو خیل صاحب سره موافق یم کله هم د انتخابات حوزه یې شوی وای بیا نو دغه سوال چې تاسو اوس وکاو نسبت د تکبودیجه هر وکیل تم نه ورکول کې د لای بنان دوی بیا کولای سول چې خپل حوزه ته په اخلاص سره کار وکوي باور ولرای ما په افغانستان کې هم د افغانستان په کچا او هم په خپل حوزه کې انتخاباتي حوزه کې خلکو ته په هغه وخت کې دا ویل چې تاسو د استعدادونو ورته او هیواد پالنې په بنیاد باندې راي ورکړي اما ما داس خلک هم لیدلی چې یو کاندید به ور سره
په کلی په دوکان کې کیناست او ویل به چې دا ډیر خاکساره سره دی د کلی په دوکان کې را سره چای چکلای نو زور ترای ورکوم. دا کاندیدان ملي دلی چې د والیبال میدان ته لباس وروړی چې دا لباس در کوم خلکو به ویل دا څونه ښه سړی دی ماته د والیبال لباس راوړی. ځینو ته به موټر واخیستل کوچنی په هغه وخت په زر دوه زره ډالره په ولایتونو کې دا زاړه موټران پیدا کېدل موټر سایکل. په دغه به بسته یو ټیم یو خلک یو دغه قطار سول رایه به استعمالولی چې بیا همدغه رایه په ولسی جرګه کې د وکیلانو په کړنو هم تاثیر گزاره وي ځکه بادر کا هیواد پالا او هغه څوک چې په سیاست باندې په افغانستان کې او د په دا ډول سیاست چې وروسته د څلوېښتو کلونو جنگونو څخه راغلی و په اصطلاح د شلو کلونو جنگونو څخه ولسی جرګه جوړه شوې وه په د جنگ سالارانو زورواکانو په زور کې بیا نو په ولسی جرګه کې دغه رقم وکیل صاحبان زر دغه زور او زر ته تسلیمېدل او خپل مسیر به یې غلطاوه. د تاریخي او ملي افتخاراتو په ساتنه کې نیمګړی پاتې وو. نو کله چې یو وکیل د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه ونه کړی شي لاندې دا کوچني مسایلو کې هم نیمګړی وي. نو زموږ اصلا په ټولنه کې دغه فهم د ولسی جرګې د شتون څخه ډیر کم دی. ولسی جرګه په پرمختللو هیوادونو کې او زموږ په افغانستان کې که دغه د رای د ورکولو فهم زیات شي امکان پذیره ده چې موږ په افغانستان کې ډیره موثره تمامه شي. یوه خبره بله کوم چې ور اضافه کوم چې اصلا په تیر ولسی جرګه د ولسمه دوره کې د کرزي صاحب په وخت کې چې ولسی جرګه وه په هغه وخت کې د ولسی جرګې په چارو کې ډېره مداخله نه کېده. ډاکټر صاحب غني یا د خلکو د شکایت په اساس او یا هم دا چې ولسی جرګې وکیلان یا خوان نه ورکاو یا د فساد نه یو څه د خپل خبرو هر څه چې صلاحیت یو څه ترې واخیست. مثلا د مثال په ډول وزیرانو ته به ویل چې تاسو وکیلان ما منې د وکیلانو په خبره ما کوي او دلته چې د وکیلانو برخورد د وزیرانو برخورد وکیلانو سره خراب او وکیلانو کوشش کاوه چې دغه توازن وساتي خلکو ته خپل عزت وساتي. دوهمه خبره د قوانینو د فرمانونو په ورکړه کې و چې رئیس جمهور ډیرې زیات فرامین ورکړل او دغه خپل ملګرو دوستانو ته ویل حتی ما خپل اوریدلی دي چې زه هر وخت نظام پلوه وکیل یم دا اوسم که په دې نظام کې مولسي جرګه جوړه شي زه به د نظام حمایه کوم. ملت به دای چې ولس راته ګران دی ولس لپاره د عقل د ولس سر خوندي او دا وطن غرق نشي تبا نشي. اوریدلی ځینو اشخاصو به ویل چې موږ 200 وکیلانو ته ضرورت نه لرو موږ 40 وکیلانو ته ضرورت لرو چې دا 40 وکیلان موږ ولرو. یعنی دا هر هغه څه چې په دې ولسی جرګې زموږ په دوره باندې تاثیر گزاره وو. اما په کل کې ولسی جرګه او پارلمانونه په دنیا کې د زموږ په همسایه ممالکو کې تاثیر گزاره دي او د بودیجې پراوړه کې موږ پراوړلو کې خپل ولایتونو ته ولیدل چې زورور وکیلانو به کولای شول چې بودیجې هم راوړي اما بیچارهګان کمزور وکیلانو حتی بودیجې هم نشوي راوړی چې اکثره خلک خفه دي په دې باندې.
محترم کډوخیل اوس چې افغانستان ملي شورا نه لري څه تغییر راغلی دی؟ آیا د دولت چارې په ټپه درېدلي که په ټپه هم تر یوه حده درېدلي دي؟ نو آیا دا په دې خاطر دی چې شورا نشته او که د طالبانو نور ستونزې دي؟
طالبانو خو خپله چې یو خو خپله طالبانو نه کړی شو چې خلکو ته غوږ شي او بل دا چې مثلا پارلمان هم له بینه تله. د پارلمان شتون همدغه ده چې ما ویلي چې حقا د خلکو یو مهمه دنده همدا ده چې د خلکو غږ کېدلی شي د خلکو مسله باندې خبرې کېدلی شي د خلکو غږ اوچتولی شي. یعنی د خلکو آواز په سیستم یا په نظام کې خاموشه سو دا بالکل واضح ده. نو د طالبانو د حکومت یو لوی نیمګړتیا هم دا ده چې خپله دوی د پرته د طالبانو چې د دوی پورې مربوط کسان د بل چا سره یو خاصه اړیکه یا په سیستم کې ځای په ځای کړي هده نه دي. حتی په حکومت کې ورو په ورو هغه مهمو دندو نه لرې کړي دي. حتی مثلا زیاته کسان ویلي چې د هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کوي یا دوی مامور هم په هغه ته په ښه سترګه نه ګوري احترام یې نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه تشه د طالبانو حکومت دا ده چې باید خپله د خلکو سره خپله اړیکې جوړې کړي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی چا شخصي ملکیت نه دی چې نور باید تر محروم اوسیږي یا خلک هلته مثلا حکومت خپل ونه ګڼي. مهمه دا ده چې د خلکو اعتماد پیدا کول به هغه وخت په دې حکومت کې کېږي چې کله چې دوی خبرته غوږ ونیشي دوی په سیستم کې بهتر ځان پیدا کړي که پارلمان هم نه وي اما کم از کم د خلکو غوښتنو ته بد واکسي، یعنی مطبوعات خاموش نه کی، د بیان ازادي لپاره نه باید ولاړ نه شي. دا د بیان ازادي ډیره مهمه ده که پارلماني عقل اند د رسنیو طریقه خلک کولای شي په حکومت باندې انتقاد وکړي تر څو پورې حکومت په خپل کړنو کې اصلاحات راولي.
ډیر زیاته مننه له محترم شنکی کډوخیل، همدارس شاغلی کمال ناصر اصولی او محترم ملاله ساغزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. دا زړی رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.